ازادي راډیو ځانګړی بحث اوري د خبرونې لومړی برخه کې مو د انتخاباتو پر پروسې خبرې وکړي. له خبرونو وروسته دوهم د بحث دوهمه برخه ته ځو چې هغه د رایو د شمیرلو په اړه دی. خو لومړی به جمیله ظریف ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه واوروي.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې سبب د شنبه ورځې د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو نوی رقم ښیي چې د انتخاباتو په ورځ ټول 23 ملکي او پوځي کسان وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان شوي دي. او د پکتیا امنیتي مسولین وایي چې پاکستان هڅه وکړه په افغانستان کې د تیرې ورځې انتخابات ګډوډ کړي. اوسم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې سبب د شنبه ورځې د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې د رایو پاڼو شمیرل پای ته رسیدلی دی. د دې کمیسیون چارواکو د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون له سیمه ایزو دفترونو نه مرکزي دفترونو ته د نتایجو د پاڼو لیږدول به سبا پیل شي. ټاکل شوې د دې انتخاباتو لومړني نتایج د سور میاشتې په 4 نیټې اعلان شي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو نوی رقم ښیي چې د انتخاباتو په ورځ ټول 23 ملکي او پوځي کسان وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان شوي دي. د هغو ارقام له مخې چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو نن له ازادي راډیو سره شریک کړل، په وژل شوي کې 4 ملکي وګړي، 12 پولیس او د ملي اردو عسکر شامل دي. د دې ارقام له مخې 23 ملکي کسان، د ملي اردو 15 سرتیري او 15 پولیس ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې 13 ورځې او 34 شپې ته وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کونړ امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي او 3 ټپیان دي. د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د غامله 13 شپه وشوه. هغه وایي چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی وخته. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د پکتیا امنیتي مسولین وایي چې پاکستان هڅه وکړه په افغانستان کې د تیرې ورځې انتخابات ګډوډ کړي، خو په خبره امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو قومندان محمد شریف یفتلی په دې ولایت کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان غوښتل د انتخاباتو په ورځ د افغانستان د سرحدي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدل. د په داسې حال کې چې د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل هم وایي چې تیر ورځ د پاکستان له خاورې په خاص کونړ ولسوالۍ 15 توغندي توغول شوي چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډول و. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لا اجمل ان نووري.
دا پاکستان حکومت وایي د خنیت په بنسټ د پاکستانی طالبانو دیار لسپندیان خوشی کوي چې د دې هواد کې د وسلوالو سره د سولې دروانه پروسې مرسته وکړي. د شنبه پورز د طالبانو حکومت د سولې کمیټو سره لغونډې ورسته د پاکستان د کورنوي چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل هله لري چې طالبان به هم ورته اقدام وکړي. نثار علي خان ویل تر هغه وخت چې راتلونکو ونې د طالبانو سره د بل پړاو د خبرو دور را رسیږي د خوشو بندیان شمیر به ډیر شته ورسیږي. د جمعې پورز د مارچ میاشت بند اپریل تر لسمې نیټې پورې د طالبانو لخوا تمدید شو څو حکومت ته وخت ورکړي چې د دوی بندیان خوشی کړي او خپل ځواکونه له قبایلي سیمو په شا کړي. اسلام آباد په فبروري کې د پاکستان د طالبانو له تحریک سره د سولې خبرې پیل کړې چې په دې هیواد کې د دوی د هغه بغاوت مخه ونیسي چې له 2001 میلادي کال راهیسې پیل کړی دی. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې کچيري فلسطینیان له خپل هغه وخت لیکونه سره مخ کې ولاړ شي چې غواړي په نړیوالو تړونونو کې ولورې حساب شي، نو اسرائیل به پر خلاف یو ورخیز اقدامات وکړي. دا هغه څه دي چې فلسطینی اداره د خپلواک فلسطینی دولت خوا ته نشته کوي. نتنیاهو د یک شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو د کابینې غونډې ته وویل د دوی لخوا هر ډول یو ورخیز اقدامات به زموږ لخوا په یو ورخیز اقداماتو ثواب شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې فلسطینی ادارې د سی شنبه په ورځ د 15 نړیوالو تړونونو سره د یو ځای کېدو غوښتنلیکونه وسپارل. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری هغه غوښتنه رد کړه چې دا غوښتنلیکونه د بیرته واخلي. واشنگتن هڅه کوي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې ټکنۍ خبري وشخوري. فلسطینیان وایي له نړیوالو تړونونو سره د یو ځای کېدو اقدام د اسرائیلو د هغه شاتګ په ځواب کې کړی چې تیره اونۍ له ژمنې سره سم څلورمه جوپه عرب بندیان خوشې نه کړل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې کچیر روسیا د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا د تیری نور ګامونه واخلي نو اروپایي ټولنه به په ګډه پر روسیا سخت بندیزونه ولګوي. د شنبې په ورځ د خپل عیسوي ډیموکرات ګوند په غونډه کې مرکل وویل موږ په اروپا کې بېلابېل یو خو موږ د اتحاد او یووالي د لرلو نیکمرغي لرو او موږ به دا پرېکړه وکړو. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره یو ځای کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لا د مخه پر روسیا او د اوکراین پر ځینو ادباوو بندیزونه لګولي. په یونان کې د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دې ټولنې یو وار بیا خبرداری ورکړ چې اروپایي ټولنه باید پر روسیه د نورو بندیزونو لګولو ته چمتو اوسي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې له روسیې سره به د هغې ترنګلتیا د راکمولو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي چې د روسیې لخوا د کریمیا له لاندې کولو وروسته راپیدا شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو دوی پلان لري چې تر 2010 میلادي کال پورې جاپان ته دوه نورې داسې جنگي بیړۍ واستوي چې د مزایلو په دفاعي سیستم به سنبالوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان په توکیو کې د جاپان د دفاع د وزیر اتسنوري اونودیرا سره تر کتنې وروسته کړې. هیګل خبریالانو ته ویل دا پریکړه د شمالي کوریا لخوا د پارونکي سیاست او د بې ثباتۍ له اقداماتو په ثواب کې کړې. په دې اقداماتو کې د شمالي کوریا لخوا د توغندي وروستۍ ازموینې شامل دي. شمالي کوریا تیره میاشت د منځني واټن دوه بالستیک توغندي وازمویل او چې د جاپان د ویشتلو وړتیا لري. د امریکا دوه جنگي بیړۍ چې د بالستیک توغندیو دفاعي سیستم پکې نصب وي له هغه 15 نورو جنگي بیړیو سره یو ځای کیږي چې لا د مخه په جاپان کې ځای پر ځای شوي او هغه هم د توغندیو دفاعي سیستم لري. استرالیا د هند په د سمندر په جنوب کې هغه سیمې ته د لټون الوتکې او بیړۍ استوي چیرې چې د ورکې شوې مالیسیایي الوتکې د لټون د هڅو په ترڅ کې یوې چینایي بیړۍ داسې سیګنالونه ترلاسه کړي چې د الوتکې د تور باکس سیګنالونو ته ورته دي. د استرالیا د ګډې همغږۍ د مرکز مشر انګوس هوستن د یکشنبې په ورځ وویل د دې هدف دا دی هر څومره زر چې ممکنه وي دا موندنه رد او یا تایید شي. د هایشون 01 په نوم چینایي بیړۍ د شنبې په ورځ داسې سیګنالونه ترلاسه کړل چې 90 ثانیې دوام وکړ. چینایي بیړۍ د جمعې په ورځ نور ټک تیریدونکو سیګنالونه هم ترلاسه کړي وو. د شانګهای د سروې او نقشه جوړونې د سمندري مرکز د سروې او چارواکي ژانګ لانګ په هایشون 01 کې خطای کې د چین مرکزی تلویزیون ته د لټون د عملیاتو په اړه داسې وویل. دا څو ورځې د ورکې الوتکې د تور باکس د موندلو لپاره حیاتي دي. لویه ستونزه دا ده چې تر اوبو لاندې د تور باکس بیټرۍ د اپریل له 6 نیټې وروسته په ختمېدو ده چې د تور باکس په موندلو کې نورې ستونزې هم پیدا کوي. تر دې په جلا توګه استرالیې بیړۍ د یکشنبې په ورځ د لټون په یوه بله سیمه کې درېیم سیګنال هم ترلاسه کړی دی. او نن په هنګري کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. تمه ده چې د دې هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان او د نوموړي خیار خیا ګوند به د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې ګټون کوي. سرویګانې ښیي چې په دې هیواد کې مرکزي چپ اړخي ائتلاف د بل ښي اړخي یوبیک نومي ګوند سره په نږدې سیالۍ کې دی. دا و خبرنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل دي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. د غراز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام. د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړي بحث دوهم برخه کې مو بیا هم زنوري اسنوري او زما همکار مصطفی صدیقی هرکلای کوو. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د خبرونې د برخې د خبرونې د لومړی ساعت مو د انتخاباتو د پروسې په اړه بحث ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې پر دې خبرې وشو چې د انتخاباتو پروسه په مجموع کې څه ډول ترسره شو، امنیتي تدابیر څنګه نیول شوي وو، د انتخاباتو د کمیسیون له لوري ترتیبات څنګه نیول شوي وو. له بحث نه یوه پوښتنه راپورته شوه، هغه دا چې په ډیرو رایو مرکزونو کې رای پاڼې مخکې له وخته خلاصې شوې دي چې د میلمنو په وینا ممکن دا تخنیکی ستونزې نه وي، ممکن د دې تر شا ځینې نور لاملونه هم وي. دا پوښتنه تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته متوجه وه چې موږ هم هڅه وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړی هم له ځان سره ولرو. خوشبختانه چې د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور زموږ دې غوښتنې ته هرکلی ووایه او د ټلیفون له لارې همدا شیبه راسره دی. دغه راز د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا رئیس نادر نادری هم د کابل استودیو ته راغلی دی. یو ځل بیا د بحث کې د شامل ملمنو یادونه کوو چې معرفي یو ځل بیا البته کوم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري را سره دی. نادر نادری هم اوس له دې بحث سره یو ځای شو چې د کابل په سټوډیو کې دی. د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی د کمپاین یو غړی طاهر زهیر را سره دی. د جمهوري ریاست د کاندید عبدالرب رسول سیاف د کمپاین یو مسؤل فهیم کودامنی او د غرض د سیاسي چارو کارپو عزیز حکیمی هم له لندن را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې پر دې موضوع مو خبرې وکړلې، د رای پاڼو د کمیدو مسئله یوه جدي مسئله وه. پرون د انتخاباتو په پروسه کې د انتخاباتو د کمیسیون ویاند نور محمد نور هم د شبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. نور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کوم. زه هم ستاسو ټولو میلمنو او اوریدونکو ته او تاسو ته سلام وړاندې کوم.
که څه هم میلمنو په دې موضوع باندې خبرې وکړي، البته په مجموع کې د انتخاباتو د پروسه او دغه ستاسو د تیاریو په باب، که څه هم د انتخاباتو دغه پروسه له امنیتي پلوه ډیره موفقانه وه او دغه ستاسو ترتیبات هم د ستاینې وړ دي، خو یوه ستونزه را برسېره کیږي چې وای رای پاڼې ډیر مخکې په مرکزونو کې خلاصې شوې دي او ممکن وای چې د دې تر شا ځینې نور لاملونه وي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
مننه کوم. اجازه راکړئ چې د شنبه ورځې ټاکنې د افغانستان ملت ته او مطبوعاتو ته او امنیتي نهادونو ته مبارکي ورکړم. چې ډېر په بریالیتوب سره دا پروسه په هیواد کې عملي شوه او بشپړ شوه. البته دا یو لویه لاسته راوړنه ده د افغانستان په شرایطو کې چې په هیواد کې پراخه ټاکنې کېږي او هر څوک د دې حق لري چې د خپلې خوښې کاندید ترای ورکه او بلاخره په دې ملي پروسه کې ونده واخلي. ولې دا به هم باید هر نه کوشه جنې تخاتيانه تخلفات او شکایتونه بسکین لري، ځکه چې دا نه وځي په افغانستان کې ته د نړۍ په اړه ټاکلو کې امکان لري چې درغلې وشي، تخاتي وشي، تخلف وشي. د دې په خاطر د شکایت کمیسیون جوړ شوی دی. کچېر په انتخاباتو کې هیڅ ډول درغلې او تخاتي نه ترسره کیده، نو د شکایت کمیسیون جوړښت اصلا ارزښت نه درلود. بل مثال چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې رای پاڼې په مراکزو کې کمی شوې، زه فکر کوم چې په دې برخه کې لکه پروپاګند شوی ده او زه غواړم چې په واضح ډول باندې دا موضوع د افغانستان خلکو ته تاسو لار روښانه کړم. چې مونږ د تخنیکی لپاره وکړه چیرې محاسبه وکړو، د سهار په بجو باندې زمونږ مراکز او محلات پرانستل شول. البته څو دقیقې وو چې هم تیرې دي. په د هر محل لپاره مونږ تقریبا شپږ سوه رایې په پام کې نیولې. که یو رای ورکوونکی یوه دقه په رای اچونه باندې تیر کړي، چې البته دوړې دقیقې څخه ډېر وخت تېرېږي، دا په مجموع کې لس ساعته کېږي. یعنې شپېته دقیقې، شپږ سوه دقیقې چې تقریبا لس ساعته کېږي، یعنې د سهار د اوو بجو څخه بیا تر پنځو بجو پورې رای پاڼې په یو محل کې خلاصېدی نشي. اولې ځینې اندېښنې د خلکو سره دا وې چې یو زیات شمېر کسان په قطارونو کې ولاړ ول او دوی غوښتل چې په دې پروسه کې ونډه واخلي. نو د دې په خاطر دوی داسې تصور کوو چې ګواکې شاید دغه رای پاڼې کمې شي او د خلکو ته دا چانس برابر نه شي چې خپله رای وکړي. د هغې په خاطر زمونږ سره ځینې ارتباطات ټینګ شول او زمونږ څخه مخکې د غرمې څخه وغوښتل شول چې باید نورې رای پاڼې هلته ولیکو، چې زمونږ میکانیزم دا نه ایجادوله. مونږ البته 50% په هر ولایت کې په پام کې درلوده چې ریزرفي مواد وساتو، د اړتیا په صورت کې نوي محلات ایجاد کړو، تر څو زمونږ هغه بیروبار چې په مراکزو باندې شتون لري هغه د نورو محلاتو سره تقسیم شي او هلته خلکو ته دې زمینه برابره شي چې خپل رای وکړي. کله چې د غرمې څخه وروسته مونږ د خپلو همکارانو سره تماس ونیو، په ځینو مراکزو کې دا په ډاګه شو چې یو زیات شمېر کسان د غرمې نه وروسته هم په لاینو کې ولاړ دي. نو مونږ په دې باندې پرېکړه وکړه چې ډېر ژر هغه دې کې چې بیروبار دا نوي محلات ایجاد کړو، تر څو خلک تقسیم شي او خلکو ته مشیر ورکړل شي چې نوي مرکز ته لاړ شي، نوي محل ته لاړ شي او خپله رای وکړي، چې دا مشکل هم د وخت په تېرېدو سره حال شي او زه د افغانستان په تاریخ کې دغه تاکنه د ساري غنم او ډيري بريالي غنم او دا د افغانستان د خلکو لپاره
تشکر. جناب نور، با وصف که شما تایید کردین که یک مشکل بود این مسئله نبود و کمبود اوراق رایدهی در برخی از مراکز و محلات رایدهی در روز انتخابات، سوال اینجا مطرح است که ممکن است این یک مشکل فنی یا یک اشتباه نبوده باشه، بلکه به نحو یک اقدام مهندسی شده بوده باشه که در جریانش حق یک تعداد از شهروندانی که علاقمند بودن رای بدن تلف شده. میپذیرید؟
خیر، ببینین همکارای ما بالای مراکز و محلات رایدهی کنترل آموتان داشتن و تانسته بود که این روند خوبتر مدیریت کنند. تمام زنگایی که و یا تمام ادعایی که در مطبوعات صورت گرفته از طرف چند نفر محدود که حامیان کاندیدا هستند، این ادعا صورت گرفته در حقیقت. ما این تایید میکنم، رد نمیکنم که در بعضی از محلات کابل و ولایت بزرگ افغانستان تعداد رایدهنده خیلی زیاد بودند و حتی ما شخصا به ده مرکز در ولایت کابل رفتیم و عملا دیدیم که مردم بسیار به خوبی دیروان شرکت کردند و رای خود را به کار میبرند و در هر محل هر مرکز بدها ناظرین مشاهدین و نماینده های مطبوعات حضور داشتند. ما به دورترین مرکز شهر کابل رفتم که اونجا دیدم مطبوعات حضور داشتن، نماینده های نهادهای مدنی اونجا عملا موجود بودن و این روند نظارت میکردن. ولی این موضوع را باید تایید کنیم که در بعض از محلات هجوم مردم خیلی زیاد بود، یعنی مردم به شکل گسترده میخواستن که در این روند شرکت کنن و باید محلات بیشتر می بود که ما بعد از چاشت این روند عملی ساختیم و تانستیم که برای افراد و اشخاص این زمینه را برابر کنیم که از لاینای بزرگی که در مراکز صف بسته بودن از او مسیرشان به محلات نو تغییر کنه و رای خود را به کار ببرن. ولی بعض از مقامات حکومتی هم در صدد این بودن که قبل از چاش بر ما زنگ زدن تا به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و تا ما مشخص گفته میتونم ولی بدخشان تأکید کرد و گفت که 10 بجه یا 11 بجه روز بود که گویا در بدخشان مردم زیاد در لاین استاد سر و اوراق رایدهی با زودترین فرصت با پایان میرسه، از او خاطر اوراق رایدهی جدید به این ولایت فرستاده شود. در حالی که ما همراه همکارای خود که تماس گرفتیم گفت همه چیز نرمال پیش میره، فقط هدف ولی شادی باشه که این افراد در ظرف 1 ساعت و نیم ساعت باید پروسس شو و رای خود استفاده کرده بتونه. ولی روان طور نبود، یعنی از 7 صبح تا 4 بعد از ظهر و بالاخره تا 5 بعد از ظهر باید به شکل نرمال شرکت بید.
نور صاحب، دیر مننه. دا هغه موضوع ده چې ممکن تاسو په دې اړه شکایتونو تاسو ته هم در رسیدلی وي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هم تر اوسه ډیر شکایتونه رسیدلی دي. دا موضوع بیا هم وڅېړئ. موږ په لومړۍ برخه کې په دې مفصلې خبرې وکړې، تاسو خپل توضیحات ورکړل. د انتخاباتو د پروسې یو پړاو چې هغه د خلکو رای ورکولو هغه ترسره شو، دغه پروسه تقریبا د میلمنو له څرګندونو داسې ښکاري او په مجموع کې چې هغه پیغامونه موږ ته رسېدلي دي او نړیوالو عکس العمل څرګند کړي دي، دا پروسه په مجموع کې بریالۍ وه. د پروسې یوه برخه ترسره شوه. اوس د پروسې دوهمه برخه ده چې هغه د رایو شمیرل دي، چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو ویلو چې په دې باندې خبرې کوو. مخکې تاسو اعلان کړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ضمني یا قسمي نتیجې به سبا ته اعلان کړي. دا کومې نتیجې دي؟ په کوم اساس تاسو دغه نتیجې اعلانوي؟
ولې باندې کوم زمون د میکانیزمونو په اساس باندې یا د جوړښتونو په اساس باندې څلور ډوله نتایج لرو. یو د انتخابات په قانون کې په واضح ډول باندې راغلی چې د رای شمیرنې څخه وروسته باید عمل ته رای شمیرنه وشي، د رای ورکونې څخه وروسته باید رای شمیرنه وشي او د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پایلې په ډاګه شي د محلاتو په کچه باندې. دوهم پړاو دغه پایلو ورقه باید هر تزر ده افغانستان ده انتخاباتو کمیسیون مرکزی دفتر تولید دوچی چه اگه هم دیو میکنیزم پاساس بنده چه البته محافظتی کسولی که پراتیوی دغه پایله مرکزی دفتر ته انتخالی چه کلا چه دلتا انتقال چه من ده ناظرین و مشاهدین و پولان ده دغه پیره فایلون البته پو خپل کمپیوترو که رسو چلتا وو پڑاوان لیدی در چو دا پڑاگشی چه کم کاندی چمرا رای ولیدی و چمرا رای پو مشمو که کراوشی ویدی او دا دشل زر و محلاتو سخه دا غکونه پایلی زمونگه دا طولو اغا ملی مرکز چه البته دا دیتا ملی مرکز دا اغیط داخلی چه کلا چه دالتا داخلی شو بعد اینا پدی بانده کار کیجی اغا خپل پڑاوانه تیکیدی دا میکنیزمو پا اساس بانده مونگه هر څومره دغه د پایلو ورخښت ترلاسه کوو باید د دغه اپډیټ یا تازه معلومات د مدني ټولنو سره د مطبوعاتو سره د ورځې په اخر کې شریک کړو. نو موږ په دې باندې شمونې چې سر له سبا نه په دې باندې پایل وکړو او بالاخره د هر ورځې په اخر کې هغه قسمي پایلې چې مثلا څو فیصده پایلې چې د څلور درې ولایتو څخه راټولېږي دا باید پروسس شي او بالاخره هغه باید اعلان شي.
نور صاحب بخنه غواړم، یعنی هدف ستاسو دا دی چې په کومو مرکزونو کې کوم کاندید د ولایتي شورا او د جمهوری ریاست کوم کاندید ډیر رای وړي په دې شکل باندې نتایج اعلانوي؟
وګوره ولایتي شورا د خې مونږ پریښې ده، اوس مونږ یوازې اوس په ولسمشریزو ټاکنو باندې کار کوو. زمونږ د میکانیزمونو په اساس باندې دغه قسمي پایلې چې ورته پرسنل ریزلټ وایي په انګلیسي کې دا د فیصدی په اساس باندې دي. مثلا مونږ د څلور دېرش ولایتو له جملې څخه د پنځه ویشتو ولایتو پنځه پنځه فیصده دغه د پایلې ورخې خپل ډیټابیس ته داخلوو او هلته یې پروسس کوو او د هغې په اساس باندې مونږ یو فیصدي ورکوو چې کوم کاندید په دغه شلو ولایتو کې وړاندې ده او دا یو معیار ده په نړیواله کچه باندې. مونږ نشو کولای چې یوازې د کابل پایلې چې اوس اکثریې دلته زمونږ دفتر ته رارسېدلي دي دا ټولو پروسس کړو. په دې کې احتمال د شته چې یو کاندید د ټولو څخه وړونکی دي، ولې کله چې د قندهار یا مثلا د مزار شریف پایلې دې ته داخلېږي بیا په ناببره ډول باندې دغه پایلې تغییر کوي. د هغې په خاطر مونږ مجبور و مکلف یو چې د ټولو ولایتو څخه د سامپل په ډول باندې مثلا پنځه فیصده یا لس فیصده پایلې راواخلو او خپل سیستم ته داخل کړو او بالاخره د هغې هغه فیصدي د مطبوعاتو او د خلکو سره شریک کړو.
بله تشکر جناب نور، حتما چند پرسش دیگه اینجا باقی است که از شما میپرسیم. در مورد نتایج قسمی و اعلانش گفتین، شماره از نامزدان و تیم هایشان از همو دقایق اول پس از پایان رایدهی و انتخابات آمدند و گفتند که آرایشان نسبت به دیگران زیادتر است یا پیشتاز هستند از دیگران، که در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. اما چنانچه شما بیشتر در مورد کمبود اوراق رایدهی گفتین، بین نوریسه از جناب نادر نادری رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه که حالا در استودیو حضور دارن هم بپرسیم. شما هم خوش آمدین جناب نادری. همونطور که بیشتر شنیدین، جناب نور محمد نور از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتن که کمبود اوراق رایدهی یک مشکل بود که رفع شد پسانتر، اما مردم زیاد شکایت داشتن از این مسئله و هم در پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادند و هم در آنچه که روی فیسبوک نوشتند. میخوایم بفهمم که شما حدود 10,000 ناظر فرستاده بودید در مراکز مختلف در افغانستان، چشم دید شما و گزارش هایی که به شما در این مورد رسیده از چه قرار است؟
تشکر از شما. به نام خداوند، سلام خدمت شما میمانای حاضر در اینجا امروی ما در استودیو و شنونده های محترم. من فکر میکنم دیروز یکی از روزهای تاریخی مردم افغانستان بود که قسمی که تمام دوستا به اشاره کردن، میشه با جرأت به مردم افغانستان این روز مبارک باد گفت، به کمیسیون های مستقل انتخابات به اونا مبارکی گفت، برای تمام دستندرکارا مخصوصا نیروهای امنیتی و اینا هم مبارکی گفتی روز. آنچه بسیار بسیار مهم است ایست که در کلیت این انتخابات از آنچه توقع می رفت قبل از برگزاری انتخابات از عرصای مختلفی انتخابات از ابعاد مختلف وقتی بهش میبینیم، یکی از انتخابات بهترین ما بود نسبت به آنچه که توقع میرفت قبل از انتخابات در ارتباط به این پروسه. اما انتخابات تنها روز رای دهی نیست، یک پروسه ای است که قبل از رای دهی آغاز میشه. روز رای دهی یک بخش عمدهش و
اگر کوتاه لطفا جناب نادری با معذرت که حرف شما را قطع میکنم در مورد امین مشکل کمبود اوراق رای دهی در برخی از مراکز مخصوصا در کابل صحبت
اگه اجازه بتین. بله درست است. من میخواهیم که توجهتان از یک بحث حاشیه‌ای و یک بخش از این پروسه بکشانم به بحث اصلی که ما انتخابات به عنوان یک حادثه نبینیم، به عنوان یک پروسه ببینیم. پس در او پروسه مسائل مرتبط با ناهنجاری‌های جریان انتخابات میشه در او چوکات ببینیم. به عوض از این که بحث موضوعی بکنیم در مورد مسائل خرد و ریزه، بهتر است که هدفمند به این مسئله بپردازیم و خواهش ما از شما هم ای است که امی بحث هدفمند بسازیم. هدفمندی این بحث چیه؟
نادری صاحب بخنه غوړ یو لازه تاسو اوس بحث کې بحث ترغلی د خبرونه په پایل کې ما یادونه وکړه چې د خبرونه دغه د انتخاباتو په اړه بحث مو دوه برخې لري. په لومړي سر کې مو په مجموع کې ارزو د انتخاباتو پروسه پرونی پروسه څنګه و، په بریاو باندې خبرې کوو، نیمګړتیاو باندې خبرې کوو، شکایتونو باندې خبرې کوو، او هغه بحث کې متاسفانه تاسو نه وی دا پروسه مونږ وڅېړله. او د بحث دوهمه برخه مو د رایو د شمیرلو د بهیر د شفافیت په اړه باندې دی چې د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو حادثه نه ده، دا یو بهیر دی. د بهیر لومړی برخه تر سره شو، انتخاباتو کې خلکو پراخ ګډون وکړ او ویخودل چې دوی په افغانستان کې دیموکراسي غواړي. اوس چارواکي د انتخاباتو کاندیدان یا د جمهوری ریاست کاندیدان د خلکو دغه رایو ته په کوم سترګ ګوري؟ آیا دوی به د انتخاباتو نتیجه ومني، او آیا د انتخاباتو چارواکي به د دغه پروسه د شفافیت په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي کنه؟ تاسو متاسفانه چې د بحث په دوهمه برخه کې راغلی، اوس د بحث موضوع ده چې آیا چارواکي کولای سي چې دغه پروسه د پروسې دوهمه برخه چې د رایو شمیرلو بهیر دی په شفاف ډول تر سره کړی.
سوال خو اصلا د پروسې د دویمه برخه باندې نو دا مشخص ده د اوراق په اړه کې وو. زه غواړم چې داسې ووایم چې دا په دې کې هیڅ شک نشته چې د انتخاباتو په ورځ کې ځینې مشکلات وو، په ځینې مواردو کې نیمګړتیاوي وې. اغه که دغه انتخابات یو لوی تصویر په توګه وګورو، دغه نیمګړتیاوي کې دای سي چې په ځینو مواردو کې ډیر محدود تاثیرات ولري. خدا په دا معنا نه ده چې موږ د انتخاباتو کمیسیون دا وایي چې دا ټول غلط ده چې دا خلک وایي، او دا هم دا په دا معنا نه ده چې ځینې کاندیدان یا خلک مخکې نه یو قضاوت ورباندې وکړي. هغه شی چې په کار ده دغه دویم پړاو چې شروع شوی ده، دا یو لوی مسؤلیت د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون یو لوی مسؤلیت ده. همدا اوس او د دوی امتحان دا اوس شروع شوی ده. دا په دا معنا چې که چیرې اوراق په ځینو مراکزو کې کم وو، دغه دلیل سی وو خلک دا حق لري چې وپوهیږي چې د انتخاباتو کمیسیون یو تحقیق دې باندې باید ترسره کړي. د تحقیقات نه وروسته او ارزونې نه وروسته خلکو ته ووایي چې دلته دغه مشکلات وو، د دې په ځای چې دوی ورته وایي چې دغه ټول غلط ده.
جناب نادری، هدف ما همی بود که شما قبلا فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه قبلا گفت که 10,000 ناظر یا حدود 10,000 ناظر برای نظارت انتخابات در مراکز و محلات رای دهی میفرسته. هدف ما این بود که گزارش هایی که شما در امی مورد مشخص دریافت کردین از چی قرار بوده؟
گزارش هایی که ناظرین ما سراسر کشور روان میکردن، ام قسم که قبلا گفتم، مشکل کاغذ به عنوان یکی از مشکلات موجود بود، اما از گستردگی قابل ملاحظه‌ای که بتانه کل روز انتخابات و مخصوصا در تناسب با حضور گسترده مردم و او تعداد افرادی که رای دادن به عنوان یکی از مشکلات بسیار حاد نمیتونه مطرح شه، اما به عنوان یکی از مشکلات میتونه مطرح شه. اما آنچه نیاز است آله ایست که کمیسیون محترم مستقل انتخابات آنن باید ارزیابی‌های اصلی و دقیق در این خصوص آغاز بکنه، با کاندیدای محترم در تماس باشه، با مردم محل در تماس باشه و تمام ارزیابی‌های لازم بعد از اینکه انجام داد برای کاندیدای محترم و برای مردمی که احساس میکنن از این حق برخوردار نشدن او را انجام بده. برای مردم
دریافت کردم. بسیار تشکر جناب نادری، حتما در جریان بحث با شما بیشتر صحبت میکنیم. جناب نور، با توجه به آنچه که آقای نادری گفت، میخوایم یک موضوع را در امی بخش از برنامه مطرح بکنم که اتهامات در مورد تقلب گسترده در انتخابات 1388 یا 2009 افغانستان موجود بود. کمیسیون مستقل انتخابات از اون زمان چه درس‌های آموخته که از تکرار چنین یک سناریوی جلوگیری شود؟
جوان، سپاس میکنم. البته سوال خیلی مهم و اساسی است. نباید فراموش کنیم